و اکنون با رضوان مراد باشید که در استودیو. سلام و خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې جمهوری ریاست وای د ولسمشر د لومړي مرستیال پر ضد د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د اداو پړه به څېړنه وکړي. دا هم اوري چې د اوبو او انرژي وزارت وای چې د یو شتو څخه د ډیرو بندونو د طلبي کارونه بشپړ شوي دي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د احمد اشچی د اداو پړه د ملي وحدت د حکومت د څړنو د اعلان هر کله وکړ. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د شمال په نهو ولایتونو کې لس زرو کورنیو ته مالی مرسته ورسوله او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د قاهرې د یکشنبې د ورځې د ځان وژونکي حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونامه د احمد اشچی د اداو پړه د ملي وحدت حکومت د څېړنو د اعلان هرکلی وکړ. احمد اشچی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پلویانو په غیر قانوني ډول نیولی او غلط چلند یې ورسره کړی دی. یونامه د احمد اشچی د اداو پړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ټینګار کوي چې حسابدهي او شفافیت باید په پام کې ونیول شي. د یونامه په خبر پاڼه کې راغلي چې ملګري ملتونه به د قانون د حاکمیت او بشری حقونو د خوندیتوب لپاره له افغانانو سره همکاري ته خپل تعهد ټینګ وساتي. د افغان نړیوال سازمان هم په دې اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکي حوری مصدق ازادي راډیو ته ویل
واقعا اظهارات آقای اشچی اظهارات کاملا تکان دهنده است و ما از دولت افغانستان و همچنان از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان میخواهیم که این موضوع را مورد پیگرد قانونی قرار بدن، ایره تحقیق بکنن.
دا ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر خبر پاڼه بیا وایي چې احمد اشچی په جوزجان کې په ناکراریو کې د لاس لرلو له امله نیول شوی و. د کندهار ملي امنیت ادارې پرون د شپږو مشکوکو تورستانو د نیولو خبر ورکړ. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د کسانو په کندهار او زابل کې پر امنیتي پوستو او اکمالاتي قطارونو ډلیز بریدونه کول. خبر پاڼه زیاتوي چې دا کسان په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي او پر جرم یې اعتراف هم کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د شمال په نهو ولایتونو کې لس زره کورنیو ته مالی مرسته ورکړه. په شمال کې د دې ادارې د سیمه ییز دفتر مشر ریچرډ یوولاس د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا مرستې $2 میلیون ته رسیږي چې له بلخې ویشل پیل شوي دي. ریچرډ ایولا هرې کورنۍ ته به ویلي چې هرې کورنۍ ته به $200 امریکایي ورکړي. کدال تیر کال سره پرتل شي نو د ده په خبره یوازې وزره کورنیو ته د $6.5 په اندازه مرسته رسیدلې ده. په دایکونډي کې د یو موټر د چپه کېدو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شول. د دایکونډي د والي ویندوی شیر محمد انتظار ازادي راډیو ته وویل چې پیښه په نومیش ولسوالۍ کې شوې چې 2 تنه پکې زخمیان دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د قاهرې د یکشنبې د ورځې د ځان وژونکي حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې برید کې د مصري قبطیانو پر یوې کلیسا وشو 25 کسان ووژل شول. داعش په یو آنلاین بیان کې ګواښ کړی دی چې د دې ډلې په وینا د مرتدینو پر ضد به دا ډول بریدونه دوام وکړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي دا انتحاري حمله د محمود شفیق محمد په نامه یو 20 کلن سړي کړې ده. دا پر مصري قبطیانو چې د دې هیواد د نفوس لس په سلو کې برخه جوړوي د وروستیو خونړیو بریدونو تازه لړۍ ده. مصري مقامات وایي د دې حملې په تړاو یې څلور کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د داعش درې مشران وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په وینا پوښل شو کې هغه 2 تنه هم شامل دي چې په 2015 کال کې په پاریس کې تروریستي حملو لپاره زمينه برابره کړې وه. د دې وزارت ویندوی پیټر کوک څرګنده کړه چې د بی پیلوټ الوتکې د حملې پر مهال داعش د درېو غړو په غرب کې پر ځینو اهدافو د حملو پر پلان کار کاوه. پیټر کاک زیاته کړه چې دا کسان د دسمبر په 4مه د سوریې پریقه خار کې وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د سمندري ترانسپورټ لپاره د اټومي کارخانو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر وروستۍ سپارښتنه له نړیوالو سره د ایران پر اټومي موافقه تیری نه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې پر موادو د امریکا د سرغړونې په وړاندې په عکس العمل کې خپلو ساینس پوهانو ته د سور ورکړی چې پر اټومي انرژۍ د چلیدونکو او پتلونو ځانګړو بیړیو جوړولو پر پلان کار وکړي. په هغه لیک کې چې د ایران دولتي خبري اژانس ارنا خپور کړی، د روحاني لوري د دې هیواد اټومي انرژي ادارې ته سپارښتنه شوې چې د سمندري ترانسپورټ لپاره د اټومي بټیو د ډیزاین او جوړولو کار پیل کړي. روحاني د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت هم په یو لیک کې سپارښتنه کړې چې له نړیوالو قدرتونو سره د دوی د اټومي موافقې د څارنې نړیوالې کمیټې ته رسمي شکایت لیک ورواستوي. د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د هغه قانون د تمدید په ملاتړ رای ورکړه چې امریکا ته د نورو لسو کلونو لپاره اجازه ورکوي چې پر ایران بندیزونه جاري وساتي. ولسمشر اوباما به دا قانون په لنډ وخت کې توشیح کړي. او سپینه ماڼۍ وایي له مسکو سره د اړیکو په اړه د ډونالډ ټرمپ د دریس په رڼا کې د بهرنیو چارو وزارت ته د ریکس ټیلر سره انتخاب د تعجب وړ خبر نه دی. د سپینه ماڼۍ ویندوی جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل ښاغلی ټیلرسن یو پوخ سوداګر دی.
Mr. Tillerson is a seasoned business executive and he's got some skills in answering tough questions and
دوی خغله ټیلرسن یو پوخ سوداګر دی او خلکو ته د زینو سختو پوښتنو په ځوابولو کې مهارت لري. زه داسې ګومان کوم چې د 2018 کال په پسرلی کې به کانګرس ته په خبرو کې لدې مهارتونو استفاده وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د اکسن موبل شرکت مشر ریکسن ټیلرسن د بهرنیو چارو وزارت لپاره انتخاب کړی دی. په امریکا کې یو شمیر پیژندل شو جمهوری غوښتونکو د دې اعلان هرکلی کړی، خو د کانګرس یو شمیر غړو له روسیې سره د ټیلرسن د اړیکو له امله انتخابونه هم کړي دي. د امریکا د سنا غړي جان مکین ویلي چې له ولسمشر پوتین سره د ټیلرسن اړیکې د اندېښنې وړ دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال پر ضد د جوزجان د پخواني والی احمد اشچی د اداو پړه به جدي څېړنه وکړي.
د افغانستان دولت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادې قضیې په برخه کې به ټول قانوني مراحل رعایتوي او د عدالت د تامین په خاطر به هر هغه څه چې د تحقیقاتو په نتیجه کې اثبات شي په بشپړې بېطرفۍ او استقلال استعمال.
د اوبو او انرژي وزارت وی چې د یو شتو څخه د ډیرو بندونو د داوطلبۍ کار بشپړ شوې ده. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم وری چې د زابل سوداګر او بغلرون کې خپل زکاتونه د دولت وسلوالو مخالفانو ته ورکوي.
د دې لپاره دا د عایداتو یو کوي منبع ده او دې حتی د زابل پر سرحدات چې کوم ګمرک او هغه هم خپل منطقې ته واړوي عاید یې وسلوالو تورځي.
250 خزې غواړي چې د نورو خزو د ستونزو د حل لپاره ځینې لری ولایتونو ته سفر وکړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې آزادي ووریدونکو خبريږي. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وی د ولسمشر د لومړي مرستیال پر ضد د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د اداو پړه څېړنه کوي. خاغلی اشچی پرون آزادی رادیو ته ویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال خپل وګړو ته دستور ورکړی چې په غیر قانوني ډول توقیف کړي او زیاتې ورسره وکړي. د هغه زوی باتور اشچی خبری رسنیو ته ویل چې پلار یې د لندې میاشتې په 15 نیټه په شبرغان کې د ښاغلي دوستم وګړو بیولو. د هغه په وینا احمد اشچی د جمعې پر ورځ آزاد شو. هغه یو لس ورځې د ملي امنیت ریاست په نظارت خانه کې تیرې کړي دي. د ښاغلي اشچی په وینا مخکې تر دې چې نظارت خانې ته ولیږل شي عبدالرشید دوستم او ساتونکو یې ورسره ناوړه چلند کړی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د جنرال عبدالرشید دوستم پر ضد د احمد اشچی د ادعا او پړه یې څېړنې پیل کړې دي. د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخنسوري بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د تیرونو د پایلو پر اساس به عدلي او قضایي ادارې به پرې اقدام وکړي.
د ملي وحدت حکومت د جوزجان ولایت د شبرغان شهر کې پر شاغلي احمد خان اسچی د شوی پیښې د رامنځته کېدو څخه موضوع په جدیت تر تعقیب او رخیزه تیرونو لاندې نیولې ده. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د وادوالو ځاني خوندیتوب، انساني کرامت او مسؤلیت، د اسلامي ارزښتونو د اساسي قانون د احکامو او د یو نور نافذه قوانینو سره په مطابقت او د بشري حقوقو بنللو میثاقونو ته د افغانستان د ژمنتیا سره سم خپل اساسي مکلفیتونه ګني. د افغانستان دولت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یاد قضیې په برخه کې به ټول قانوني مراحل رعایتوي او د عدالت د تامین په خاطر به هر هغه څه چې د تحقیقاتو په نتیجه کې اثبات شي د عدلي او قضایي مراجعو له لارې به په بشپړې بې طرفۍ او استقلال اقدام.
د عبدالرشید دوستم پر ضد د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی د ادعا او پړه پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم خبري وشوه. احمد اشچی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم وګړو درې اونۍ مخکې په جوزجان کې د بسکشي له میدان ونیو او ناوړه چلند یې ورسره وکړ.
گفتچپه کنی نیره مرا چپه کدن گفتی را ما یک دفعه اول یک لواتت کنم خودم گو بالا کنی مرا دو اسکر از دو پای ما گرفت دو تایشم از دست ما از بالا کدن یک ده دقیقه همتر مرا گو بالا و پای نوکی ترکو ترکو هم رقمی
شاغلی اشچی لازادی را جسر پا مرکه که سرگنده کرد چه یول سورتی دملی امنیت د ریاست پا نظارت خانه که تیری کردیم هغه تنگار وکر چه دخپل حیثیت ده عادی لپاره با مبارزه جاری وساتی. د ډیرو هڅو سره ازادي راډیو ونتوانېده چې د ولسمشر له لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم یا د هغه له همکارانو سره ارتباط ټینګ کړي. خو د شاغلي دوستم دفتر په خبر پاڼه کې د احمد اشچی یادا ورت کړي او ویلي دي چې یو شمېر نڅرګندو کړیو د شاغلي دوستم پر ضد تخریبي فعالیتونه پیل کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې احمد اشچی په جوزجان کې په ناکراریو کې د لاس ترلودو له امله نیول شوی و. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې پېښې په اړه چې تر څېړنو لاندې ده د یو شمېر ادارو دریځ د دوی د خپلواکۍ په اړه پوښتنې پیدا کړي دي. د جمهور ریاست د لومړي مرستيال د دفتر په خبر پاڼه کې هغو ادارو ته چې د دې پېښې په اړه نظر څرګند کړی سپارښتنه سوي چې په دې اړه له بیړې او مخکې له مخکې قضاوت ډډه وکړي. خو د کومې ځانګړې ادارې نوم نه دی پکې اخیستل شوی. د احمد اشچی د خوشي کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته اروپایي اتحادیه د افی نړیوال سازمان او د امریکا، برېټانیا، کاناډا، ناروې او استرالیا حکومتونو له احمد اشچی سره د ناوړه چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افی نړیوال سازمان د احمد اشچی پر تورونو خواشینی څرګنده کړې ده او د اندېښنې وړ یې بللې دي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څارونکي هوریه مصدق بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید خپلواکي او عدالت څرګند وشي.
هغه ادعاګانې چې د محمد اشچی لخوا شوي ده، دا ادعاګانې باید د افغانستان دولت د یو خپلواکه او مستقله هیئت له طرف نه باید تحقیقات وشي. کوم جنرال دوستم د دې تورونه یعنی متهم ګڼل کېږي بیا دا باید محاکمې وشي او همدارنګه عدالت پکې باید تامین.
مېرمن مصدق زیاته کړه چې د افغانستان د حکومت پر یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو د ملي شورا پر ځینې غړو او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو د قتل او ډله ییزو جنسي تیریو په ګډون د کڼو ناوړه اعمالو د ترسره کولو تورونه موجود دي. د افی په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو څارونکي هوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې پر بشري حقونو د تیریو په اړه څېړنې نه دي شوې.
د فرشته جلال زی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست وی د ولسمشر د لومړي مرستيال پر ضد د جوزجان د پخواني والی احمد اشچی د اداو پړه به سیړنه وکړي. ازادي رادیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وی چې د یو څخه د ډیرو بندونو د دولتي کارونه بشپړ شوې دي. د دې وزارت چارواکي وی چې د تدارکاتو د ملي کمیسون له لوري له منځوري ورسته به د غوندونو کار پیلېږي چې د زینوې د ډیزاین چارې لاله وخت پیل شوې دي. د چارو څېړونکو په دې برخه کې د افغان حکومت پر سرعت ټینګار کوي او وایي چې د وخت ځای کېدل افغان حکومت له اقتصادي زیان سره مخامخ کوي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورت لري.
اغا جان لوړه سرخلو زرمردان تیرپل چال واخی دنغور گزک ابتک زردالو بازی تخیل دو مندو ابکیلی دندره تنگی شادیان شورابه او خانواد د افغانستان د بیلابیل ولایتونو هغه د اوبو بندونه دي چې په نږدې راتلونکو کې پرې کار پیلېږي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د دې بندونو د دولتي پروسه بشپړه شوي او د ملي تدارکاتو د کمیسیون له منظورۍ وروسته به یې تړونونه هم لاسلیک شي. د یاد وزارت د پروګرامونو مشر فرهاد نورزی د سیشن به پورس ازادي رادیو ته ویل د دې ترڅنګ د زینو بندونو د جوړول او ډیزاین په چارو هم دا اوس هم کار روان دی.
ما در حدود بیشتر از 21 بنده
دی وای موږ د پروژې جوړونې او د طلبای په پړاوونو کې لې یو وشت څخه د ډیرو بندونو کارونه بشپړ کړي او د دوی د تړون لاسلیک پړاو ته نږدې یو خو یو شمیر بیا په قرارداد هم ورکړل شوی دی. د نورزی په خبره دا بندونه د برېښنا د تولید په نسبت تر ډیره د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره ګټور دي. له دې وړاندې افغان او هندي چارواکو د هند په مرسته جوړ شوی د سلما بند پرانیست او په کچه کې بند بیا کار روان دی. دا هڅې په داسې وخت کې کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي نور به ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان له اوبو د وړیا استفادې اجازه ورنکړي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزیر اسدالله ضمیر ویلي چې افغانستان 9.6 میلیونه هکتاره د کرنې وړ ځمکه لري چې له دې جمله 5.5 میلیونه هکتاره ځمکه د اوبو کولو ظرفیت لري خو دا مهال یوازې 2.1 میلیونه هکتاره ځمکه خړوبېږي. د چارو کارپو متی الله خروټی وایي دا چې افغانستان انرژي ته اړتیا لري او یو کرنیز هیواد دی د خپلو اوبو مارول ورته ډیر اړین دي. نوموړی وایي چې د اوبو اړوند کارونه باید ژر نهایي شي او افغان حکومت دې په دې برخه کې امنیتي او سیاسي فشارونو ته غاړه نه ایږدي.
دغه پروسه د زر تر زره بدون در نظر داشته دی چې هغه مراحل تدارکاتی تکمیل د پلان تکمیل سی پدې چې زمونږ اوبه به هیږي هم د اوس په بلیونو متر مکعب اوبه موږ نه ځي. موږ یو اساس د قانون بین المللي یو معیار ورته وټه کو دغه مر میلیون متر مکعب رایگان هغه وروسته موږ باید دا په اوبه خرڅ کو. نو دې لپاره چې دا وخت دی نه چې زمونږ اوبه به ځای به هدر لور نه سي او موږ ځان به حساب قوي سرتمند کو باید خپل اوبه قانونمند کو.
هغه وایي چې د افغانستان اوبه د محل د ایران لخوا کویټ خرڅیږي. خغلی خروټی وړاندیز کوي چې افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د قوانینو څخه په استفادې له خپل اوبو سالمه ګټه واخلي د هیواد اقتصادي ستونزې به تر ډیره هوارې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نوریاس نوری د نړۍ مطبوعات لوستې دي او د افغانستان په اړه د مقالو ځینې برخې دروروي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرونه تر دې سرلیک لاندې چې د نن سند جایزې ګټونکو د نجونو خوب په حقیقت بدل کړ. په یو مطلب کې د زده کړې په برخه کې د یوې افغان ښوونکې هڅو ته کتنه کړې او لیکي د 14 کلنې پلوشې په څیر د نورو افغان نجونو لپاره چې د پاکستان په لرې پراته کوټ چندنه کلي کې د کډوالو په توګه ژوند کوي زده کړې معمولا په 14 کلنۍ کې پای ته رسېدې. د دوی خصوصي ښوونځي چې مخکې روغتیایي کلینیکو یوازې 15 خونې او درسي لوازم درلودل، درسي کتابونه، قرطاسیه او نورې منابع هم ډېرې محدودې وې. د ځای لوازمو او قرطاسي نشتوالی د دې سبب شوی و چې ښوونکي کم عمره ماشومانو ته لومړیتوب ورکړي او د زیات عمر لرونکي ماشومان په اتم ټولګي کې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. خو خبرونه لیکي دغه وضعیت دغه ښوونځي ښوونکي عاقله آصفي چې د زده کړې په برخه کې د نه ستړي کېدونکي کار په خاطر په 2015 کال د ننسن په نوم د کډوالۍ جایزه ورکړل شوې بدل کړ. هغې د $10,000 جایزې $46,000 دغه ښوونځي په پراخولو او د درسي لوازمو په برابرولو ولګولې. عاقله د 2014 کال په سپتمبر کې د نوي رغول شوي ښوونځي د پټۍ د پرې کولو په مراسمو کې وویل زما زده کوونکو تل ما دا پوښتنه کوله چې آیا اوبه کولی شي چې له اتم ټولګي وړاندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د دوی دغه خوب اوس په حقیقت بدل شو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د پانګونې په اړه په یو مطلب کې لیکي افغانستان ښایي په نړۍ کې د ډیرو خلکو لپاره د پام وړ پانګونې د لست په سر کې ځایونه لري. خو هغه لومړني خصوصي مالي صندوق چې په دغه جګړه ځپلي بې وزلې هیواد کې چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د جګړو په تیزیدو سره د خلکو مرګ ژوبله هم زیاته شوې د خپلې پانګونې لومړني نتایج خپاره کړي دي. فاینانشل ټایمز لیکي د ان فرونټیر افغانستان فند چې یو کوچنی مالی صندوق دی او ټول $22 میلیون پانګه یوازې دوه د برېټانیا او هالند حکومتونو ملاتړ مالی محسو تامین کړي. پیسې د سوداګرۍ پر چارو لګول شوې دي. د ورځپاڼې په وینا له افغانستان سره د نړیوالو د $1 میلیارډ مرستې ته په پام سره ښایي دا ډېره لږه پانګونه وي خو هغه دې نښه ده چې بهرني پانګوال غواړي چې په دغه 33 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د پانګونې له فرصتونو ګټه پورته کړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. د زابل سوداګر او بغلرون کې خپل زکاتونه د دولت وسلوالو مخالفانو ته ورکوي. د زابل دولتي شورا رئیس وایي چې وسلوالو په همدې موخه د زابل په شمال زو ولسوالیو کې د زکاتونو د راټولوري او مرکز پرانسته او د ګمرک په شکل له موټر چلونکو څخه مالیه اخلي. د زابل ولایتي مسؤلان هم دا ستونزه نه ردوي. محمد صادق رښتینی په لسمي رپورت لري.
د زابل د ولایتي شورا رئیس ستاجان حق بیان وایي چې په دې ولایت کې زیات شمیر سوداګر او بغلرونکو خپل زکاتونه د دولت وسلواله مخالفینو ته ورکوي او وسلواله د لارې ملیونونه افغانۍ ترلاسه کوي. د ولایتي شورا رئیس زیاتوي چې د دولت وسلواله مخالفینو د زابل په سرحدي ولسوالۍ شمول زو کې چې د پاکستان سره پر کرشه پرته ده دا وایي د راټولولو لپاره یو ګمرکم فعال کړي او هر ورځ په منظم ډول مالیه ټولوي. حق بیان د کوم سوداګر نوم یاد نه کړ خو وایي چې په دې ولایت کې وسلوال خپل جګړه په همدې پیسو مختوړي.
وسلوال طالبان یا وسلوال مخالفین لتیر شپږم یا سورې استاد زابل په مختلفو ولسوالیو کې په ټول مرکز کلات کې او ټول ولسوالیو کې د مالیات ول کله خلکو څخه د مالیه په نامه پیسې د دې لپاره دا د عیدات یو کوي منبع ده او دې حتی د زابل پر سرادات کې کوم ګمرک او هغه هم خپل منطقه ته واړوي. عاید یې وسلوال نو تورځي وسلوال مخالفین ترلاسه کوي او دې د خلکو څخه د مزکی د جریب پر سر مالیه واسه د خلکو حتی که زموږ مالدار خلک دي لا غوڅ خې د خپل مالو پر سر باندې واسه سی هغه زموږ سونه یا واګان یا هغه مالونه چې لري دغه پر سر هم د مالیه ټوله ک.
د زابل د یاد سیمو سیدونکو مورته خبره کوي. هغه وایي د زابل په ډیر برخو کې سوداګر او مزکوال د خپل حاصلاتو زیاته برخه د دولت وسلوال مخالفینو ته د زکات په نوم ورکوي او وسلوال بیا په دې پیسو مهمات او جنگي توکي رانیسي او لامنې ځواکونه سره باندې جګړه کوي.
با دینی پر سرحد باندې چې د اصلن د زابل مربوط یو سرحد دی چې هغه ډیره نږدې فاصله لري د کابل سره او د عمومي شهر سره. دلته دشمن خپل ځان د فاره یا د عایدو د فاره ځان ته ګمرک جوړ کړی دی او د خلکو څخه غیر قانوني محصول اخیستل کیږي او دا پیسې لکه مخکې چې ما وویل چې بیا دا هم پراغ لارو باندې مصرفیږي په کومه لارو چې د وطن خرابي پکشي.
عوام یې په دې باندې مجبور دي به مالیه ورکوي خو دې ځینې اخي په زور یې ځینې اخي او ورته راځي ځینې غواړي. لکه څنګه چې په بازارو کې مالیه پر دې خلکو باندې فرض ده چې دولت ته به ورکوي په سارا کې دغسې له دې له عوامو څخه طالبان ځینې اخیستلی شي.
د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال هم مني چې په یو شمیر سیمو کې خلک طالبانو ته د زکات په نوم پیسې ورکوي خو وایي چې دوی د هغو کسانو د نیولو هڅې پیل کړي چې وسلوالو ته امکانات برابروي. سیال په شمول زو کې د وسلوالو طالبانو د ګمرک په اړه خبري وشودل.
قومي مشرانو سره او د ولسوالانو سره ناسې وکړې او ته هدایت وکړ چې په اطرافو کې په ولسوالیو کې د دې شهرو مخه ونیسي که په زابل کې چې دی او د وار د مخې نه هغوی ته خبر ورکړو. نه داسې شانس داسې او تروسه پورې دا چې چې ولایت ته ندی رسیدلی چې ماته دوی ګمرک دي او دوی دونه آزادانه ډول باندې دوی چې هغه ته ګمرک ولري او د خلکو نه پیسې واخلي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې امنیتي مسؤلینو ویلي و چې په ځینو سیمو کې وسلوال له خلکو څخه د زکات په نامه پیسې او خوراکي توکي اخلي.
دا محمد صادق رښتینی په ریپورت کې مو اوریدل چې د زابل سوداګر او بغلرون کې خپل زکاتونه د دولت وسلواله مخالفانو ته ورکوي. دا خبره د زابل چارواکي هم تاییدوي. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت د شریعه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په دپښه وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. 250 خزي غواړي چې د نورو خزو د ستونزو د حل لپاره ځینې لری ولایتونو ته سفر وکړي. دا خزي به د آسیا په نامه دی او بنسټ په مرسته د لوی څارنوالۍ د روزنیز پروګرام له لارې خپل کار پیل کړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیالوي ژمنه کوي چې د لوی څارنوالۍ په ادارو کې د خزو شمیر زیات شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ مسؤلین وایي هڅې کوي چې د لوی سرنوالۍ په ادارو کې د ښځو شمیر زیات شي. د دې مقصد لپاره لوی سرنوالۍ د سه شنبې په ورځ د شریعت او حقوقو د پوهنځیو د ښځینه فارغانو د مسلکي روزنو په خاطر د آسیا له بنسټ سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د لوی سرنوالۍ مرستیال وحید الدین ارغون وویل چې په دې روزنیزه دوره کې به د 34 ولایتونو 222 ښځې په لیرې پرتو ولایتونو کې یو لړ مسلکي عملي کارونه ترسره کړي.
برای لوی سرنوالۍ متعهد است که تا تساوی جندر در ساختارهای اداری لوی سرنوالۍ
د لوی سرنوالۍ مشر ته بشمن دی چې د دغه ارګان په ادارو کې د جندر برابري رعایت شي. له نیکمرغه د استخدام د پروسې له پیل څخه تر اوسه په 13 ولایتونو کې ښځو ته د کار زمینې برابرې شوې دي.
په سرنوالیو کې د ښځینه کارکوونکو کموالی د دې لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته لږه رسیدګي وشي. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو تل ویلي چې کومې ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي د ښځینه سرنوالانو د نشتون له امله زړه نښه کوي چې قضیې رسمي شي، ځکه دوی ته ګرانه ده چې یو نارینه سرنوال ته خپلې ستونزې بیان کړي. په ورته وخت کې لویه سرنوالۍ ټینګار کوي چې د پخوا په نسبت اوس د سرنوالیو په ادارو کې د ښځو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې لوی سرنوالۍ له دې وړاندې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې یو ځانګړی معینیت جوړ کړی دی. بلخوا د آسیا بنسټ رئیس عبدالله احمدزی وایي چې دغه روزنیزه دوره یو کلنه ده او مالی لګښت یې د یو اس آی ډی ادارې پر غاړه اخیستی دی.
د دې روزنیزې دورې په شپږو میاشتو کې د ښځو د ظرفیتونو لوړولو او په څارنوالیو کې د کار کولو مقصد د ازموینې پر پوهولو هڅې کیږي.
د ښځو د حقونو یوه فعاله همیرا مسکین وایي چې په سرنوالیو کې د ښځینه سرنوالانو کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې ښځې محاکمو ته لاړې نشي او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې هم وځنډیږي. دا وایي له دې سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون هم نشي پلی کېدی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازبکستان منتخب ولسمشر له خپلو وفادارانو څخه یو د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه نومولی دی. عبدالله عارف پوف 55 کاله عمر لري او تر دې مخکې 10 کاله د ازبکستان د صدر اعظم د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده، خو په 2012 کال کې دی په اداري فساد تورن شو او د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف لخوا له دندې ګوښه شو. څېړونکي په دې باور دي چې ښاغلی عارف پوف له منتخب ولسمشر شوکت میرزایف سره د وفادارۍ په خاطر د ازبکستان د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د ازبکستان واکمن ګوند عبدالله عارفوف ته دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. ښاغلی عارفوف په 2012 کال کې د ازبکستان د پخواني مشر اسلام کریموف لخوا له دندې ګوښه سوی و، خو ویل کېږي چې دی د دې هیواد د منتخب ولسمشر له پلویانو څخه دی. لیبرال ډیموکرات ګوند چې د ډسمبر د 4مې په انتخاباتو کې له شوکت میرزیایف څخه ملاتړ اعلان کړ، په یوه اعلامیه کې ویلي عبدالله عارفوف د اصلاحاتو لپاره د مسؤلیت اخیستلو توان لري. شوکت میرزیایف له 2003 کال راهیسې د ازبکستان صدر اعظم و چې د دې هیواد د پخواني ولسمشر له مړینې وروسته یې د 3 میاشتو لپاره د ازبکستان مشري وکړه. عبدالله عارفوف 55 کلن دی او له 2002 کال څخه یې تر 2012 کال پورې د ازبکستان د صدر اعظم د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. د همداراز د اطلاعاتو او ارتباطاتو د عمومي رئیس په توګه هم کار کړی دی او د ازبک ټلیکام د نظارت د هیئت مشري یې هم کړې ده. اسلام کریموف چې له 1999 کال څخه تر 2018 کال پورې د ازبکستان مشر و، په 2012 کال کې عبدالله عارفوف د اداري فساد په تور له خپلې دندې ګوښه کړ. پر ښاغلي عارفوف تور و چې د موبایل مخابراتي شرکت ته یې غیر قانوني جواز ورکړی و او دا شرکت هغه وخت د ازبکستان د پخواني ولسمشر د لور ګلنارا کریموا لخوا اداره کېده. د ازبکستان منتخب ولسمشر شوکت میرزیایف د روان کال په سپتمبر میاشت کې عبدالله عارفوف د صدر اعظم د مرستیال په توګه وټاکه. ښاغلی عارفوف هغه وخت په تاشکند کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. څېړونکي په دې باور دي چې ښاغلی عارفوف له شوکت میرزیایف سره د وفادارۍ په خاطر د ازبکستان د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل سوی دی. د ازبکستان حکومت تر اوسه د نوي ولسمشر په توګه د شوکت میرزیایف د کار د پیل نیټه نه ده اعلان کړې. میرزیایف د اسلام کریموف له مرګ وروسته د 3 میاشتو پر مهال د خپل هیواد اداره پر مخ یووړه. د لا ګاونډي هیوادونو سره د خپل هیواد د شو اړیکو پر لور ګامونه پورته کړل او د یو شمیر هیوادونو د سیلانیانو لپاره د ویزو اسانتیاوي برابرې سوې. له دغو اقداماتو وروسته د اقتصادي پرمختیا په برخه کې د شوکت میرزیایف هڅې ستایل سوې او د هغه په اړه ویل کېږي چې ازبکستان یې له انزوا څخه ایستلی دی، خو منتقدان وایي دا ټول اقدامات به تر هغه وخته ګټور نه وي چې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره اقدامات ونیسي او د هغوی اساسي حقونه ورنه کړل سي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما د احمد اشچی د اداو پړه د ملي وحدت حکومت د څېړنو د اعلان هرکلی وکړ. د کندهار ملي امنیت وایي د دولت شپږ مشکوک وسلوال مخالفان نیولی دي چې په زابل او کندهار کې پر امنیتي او اکمالاتي کاروانونو حمله کولې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د شمال په 9 ولایتونو کې لزرو کورنیو سره مالی مرسته وکړه. په دایکنډي کې د یو موټر د چپکېدو له امله لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي دي. د دایکنډي د والی ویندوی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه په نومیش ولسوالۍ کې شوې چې دوه تنه پکې زخمیان دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د قاهرې د یکشنبې د ورځې د ځانوژونکي حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دغه حمله کې چې د مصري قبطیانو پر یو کلیسا شو 25 کسان وشل شول. پینتاګان وایي چې په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د داعش درې مشران وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په وژل شو کې هغه دوه کسان هم شامل دي چې په 2015 کال کې په پاریس کې د تورسي حملو لپاره زمينه برابره کړې وه. او سپینې ماڼې پرون وویل چې د سمندري ترانسپورټ لپاره د اټومي کارخانو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر وروستۍ سپارښتنه له نړیوالو سره د ایران پر اټومي موافقه تیری نه کوي. د انصاف پلاټکی او ازادي او وريدونکو 19 پروګرامونه خبريږي.
د انصاف پلاټکی
یو چاغي په سیور شبلو یاغي په سیور شبلو یاغي په سیور شامدي کې ربانو ورستی دي شی او ناهيله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د شریف الله په نامه د یو متقاعد افسر ستونزه راخیستې ده. د یوې دروان کال په سور میاشت کې تقاعد کړي، اسناد تکمیل دي، خو تر اوسه د تقاعد حقوق نه دي اخیستي. دا به هم واورئ چې د اړوندو ادارو مسؤلین د دې ستونزې په اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
تاسو سوګو د کوم ځینم ټلیفون کړي؟
زه صاحب متقاعد تورن شریف لای ما د قرغې نه می ټلیفون کړی دا.
ستاسو څنګه څه ده؟
زما څنګه دا ده صاحب چې ما په اول د سور د روان کال تقاعد کړی دا او یو تعداد نور متقاعدین دي په خوې تقاعد کړی دا. تر اوسه موږ ته خپل حقوق د تقاعد نه دی راکول شوی. هر ورځ موږ راته د تقاعد ته ځو، هغه موږ ته باندې کوي چې تخصیص نشته. بل اخره د سیراتو ویل شو چې دا چا چې په روان کال کې تقاعد کړی دوی دې بیخي مراجعه نه کوي، دوی دې بیا کال ته انتظار وباسي. اوس موږ دومره بودیجه نه لرو.
دغه فورمې دې اخیستي د اسناد دې تکمیل کړي؟
ما صاحب مکمل هر څه مخلاص کړي دي صاحب. ما ته د میوند بانک کارتونه مکمل هر څه را کړي دي. حقوق مې تسلیم شوي دي. صرف اوس دې باندې کې چې تخصیص نشته بودیجه نشته صاحب. دا سپینګر خواران سیمن سبان مامورین ملکی او نظامی چهار او سیاب تلیخ کال او پیزی تلیخ کال خدمت کرده ده.
ده خبر در تا بانک کهی که ریاست تقاوت کهی؟
سیاب من که ریاست تقاوت تا مراجعه کهو. بالاخره رئیس خزینه تقاوت من تا داوی چه من تخصیص نلرو. که لدگیل چه 300 میلیون افغانی تخصیص را کرد اگه او پودید یا 2000 نفر تا من رسوی شو. ده نور انتظار رو باشی.
تا سی تا یا کار چیشه در کهی بیا بانک تا زی داغ زینه اخلی؟
کارونه دی بانکونو که چرا کری دی متقاعدونو دو بانک دی متقاعدین طول دی دو بانکونو تا مراجعه کهی حقوقم طول تجدید شوی دی تا مراحل شوی دی وزده منگ دا بانی که اتا دایره تویلی چه دا روان که اگه دیشا تقاوت کرده دوی دی منگ تا مراجعه نکی دوی دی کال تا انتظار رو باسی
تاسو بسو کسان هسته ای؟
روزمره چه منگ وزو پوزو دی او در 1200 نفر یو اول چه بیا خلق وی لسونه چه منگ تراخی تقریبا دا لسونه چه منگ گورو وجود دو غره کاغذ دوه مر لسنه پاتې دي چې دی خلکو موقوف لانه کې درشي پروان کاږي
دغه سو زره کسان چې تا ویل دا د کوم برخو دي د کوم وزارتونو او د کوم ورګانونو
دا ټول وزارتونو په دې سو زره متقاعدین کې شامل دي
خورور داسې سوق خو بنې چې تاسو ری یو ځای تقاوت کړي هغه اخلي او تین
نه نه ټول څه دا روان کاږي چې تقاوت کړي دوی ته ټول ته دا جوړوي چې تاسو څنګه مراجعه وکوي او دا پروسه کاږي چې تقاوت کړي دا یا دو کال درې کال مخ دی هغه حقوق هم څکل په خطر کې دي اوس دوی لاره د حل لري بزا باندې کوي
پوه شم ستا په خبره پوه شم
متقاعدین ټول سیب یو کال او بل کال د څو دولس میاشتو معاش جمع کی یو ځای ورکول کیږي اوس ما په اول سور تقاعد کړی دی اخر د قوسه پرې زما اتو میاشتو معاش راته محاسبه کړی دی شپږ اویا زره روپۍ د میاشت نه نیم زره روپۍ شو دي تر اوسه نه ما اخیستی او نه نور متقاعدون تر اوسه پر روان کال کې اخیستی دي
چا چې تقاعد وکړو د کال د سر نه ورته معاش ورکوي او که نه پرېږدي چې کال یې پوره شي بیا معاش ورکوي
هغه میاشت کې چې سړی تقاعد شي تر مالي کال کې ختمیږي اوس مثال مالي کال د قوس په اخره کې ختمیږي نو ما په اول د سور تقاعد کړی اول د سور نه تر اخر د قوسه پورې دا جو اتو میاشتو ماش ما ته یو ځای محاسبه کیږي دی راته د قوس په اخر قوس په اخره کې چې دا اخر کال اجرا کوي راته کال ته سیاب بیا د جدي نه شروع تر بلې جدي پورې دغه بیا د 12 میاشتو په دغه رقم بیا یاریږي دوی یاري سیاب
یو خبره بله
بله
ستاسې دا ماش چې ځنډېدلی څومره مشکل سره مخامخ کړی
مشکل خدای سره چې دغه شپږ میاشتې وشوې چې زموږ کارونه خلاص شوي دي ټول اسناد هم تیارې مراحل شوي دي لاړلو ریاست تقاعد ته خو نن او سبا دغه په حضور د 14 نفرو کې صاحب دا بانه ورته کوي چې تقسیم نشته صاحب داسې یو حالت روان دی چې صاحب جمع دغه هوا یخه ده او دا خلک او دا تلیفونه چې ګورو نو هلته نږدې وي چې دروازې ماتې کړي پر ریاست تقاعد
ستا ستونزه به شریکه کړو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مربوطې ادارې سره به شریکه کړو
د انصاف پلټکه
د شریف الله ستونزه مو د کار او ټولنیز چارو وزارت له اداري مرستيال محترم لالودین آریوبی سره شریک کړه جناب آریوبی صاحب مونږ ته یو روټ ټلیفون کړي چې د سور په میاشت کې تقاوت شوم ټول اسناد می تکمیل کړي خو تر اوسه می تقاوت نه دی خسته ستاسو نظر غواړم چې دا پروسیجر څنګه دی د ستونزه څنګه پیدا شوه
لکه څنګه تاسو ویل چې د ورور تقاعد اسنادونه په سور کې پروسس ته راغلي دي نو طبیعي ده کوم اسناد چې په د کال په جریان کې راځي هغه یو سلسله مراحل لري هغه چې کله ته مراحل شي نه یې مرحلې ته ورسیږي نو هغه د راتلونکي کال لپاره په بدلګي پلان کې نیول کیږي د دې ورور هم د تقاعد مسله په پنځه نوي کال کې ده یعنی د سور په میاشت کې پروسس شوی ده نو د کمنی پړاون نه وروسته هغه کنیای شي وي هغه د شپږ نوي د بودجهي پلان کې اتمن شاملېږي او د شروع د کال کې به انشاءالله دا سړی له خپلو حقوقو نه برخمن شي
روبي صاحب دا سړی و چې ټول اسناد تکمیل شوي حتی د بانک کارت هم اخیستی خو کله چې مراجعه کوي ورته وایي چې پیسې نشته یا څنګه دا ستونزه څنګه ده
کارت په جریان کال کې تقاعد کیږي نو طبیعي ده چې د دې لپاره هغه بودجوي مسایل په دې کال کې په پلان کې نه وي هغه راتلونکي کال ته په پلان کې نیول کیږي ولې موږ بیا هم کوشش کوو چې دې لپاره چې بعضې خلک زحمت نه شي یا مثلا د دوی دوره ډېره طولاني نه شي ځکه دوی خو داسې مستحق خلک دي چې ډېر خدمت یې کړی دی او خپل عمر یې د دې نظام د بقا لپاره ورکړی دی نو دې لپاره موږ کوشش کوو چې دا خلک مخکې خلاص کړو خو په بعضې مواردو کې موږ له بودجوي مسایلو سره مخ کیږو بودجه په مثلا یعنې متحدین زیات دي یا بودجه په هغه شکل چې
باید ټول په یو وخت کې پروسس شي، نه ورکول کېږي. وزارت مالیه خپل مدتونه خپل مسؤلیتونه لري، سره د دې چې ډېر همکاري کوي او متحدینو پرسه کې ډېر همکاري کړی دی. ولې بیا هم بودجهي مسایل شته، خو مونږ امیدوار یو چې دا مسایل به د راتلونکي کال په اولې روبې کې چې تقریبا یو 15 ورځې وروسته به شروع کېږي حل شي.
دی ورور دام ویلی چې ژمی پر رسیدو دی او د اقتصادي ستونزو سره مخ یو، دې څه کې څه تدابیر نشته؟
هغه حقوق چې دوی دي او هغه باید ورته ورسېږي او په ښه شکل او په خپل وخت ورته ورسېږي. د کار ټولنیزو چارو وزارت په دې عرصه کې مکلفیت لري چې دا باید په وخت سره په هغه ښه شکل ورته ورسوي، او انشاءالله د جدي میاشتې په شروع کې به موږ دغه مسایل په ښه شکل مخته یوسو او هغه خلک چې د 15 کال په جریان کې پاتې شوي دي هغوی ته به اولیت ورکړو او د دې کار به انشاءالله ډېر ژر پلی شي.
یعنی دا انتظار وباسي د جدي میاشتې پورې؟
خو دغه مالی کال څو ورځې پاتې دي، اوس مالی کال په ختمېدو دی. د جدي په اول تاریخ نوی مالی کال شروع کېږي او نوي مالی حسابونه شروع کېږي. کله چې نوی مالی کال شروع شو حسابونه نوي شو، انشاءالله دا به په هغه اولنیو کسانو کې چې خپل حقوق ترلاسه کړي.
د انصاف پلټکه
دا و د انصاف پلټکه د ازادي رادیو د دیونه ځانګړي خبرونه. کتا سه هم کوم ستونزه ولري او د حل قانوني لارې ولري، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلی دي چې په نوبت پای در تخبار کړو. تر ټولو د مخه د هغو دوستانو مشکلات راخلو چې د معارف په برخه کې لري. البته د معارف وزارت مسؤلینو سره هم ژغیدلی، نو راځي په ګډه وورو.
السلام علیکم، زه شاهدین د پکتیکا ولایت څخه. زمونږ د خوندي سم فال نه وي، استادان راځي کتابونه، استادان کم دي ناراضي کتابونه مناسبه مشکل ډېر زیاته په معرف کوم ډېر مشکل ده. یو زمونږ بدنه نه مني، کتابونه کم دي، رودم مني زلفو چوکه ده نه اوسنه زمونږ دا مشکل لکي کوته اما نه زه رودم نه مننه.
بله سلام علیکم تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکوم متوړاندې کوم د هدا افغانم د هلمند ولایت له نظریو ولسوالۍ څخه د ټلیفون برخه شوم. سلام، په هلمند ولایت کې تیر یو میاشت کې ورچې یو نیمه میاشت کې چې تعلیمي نصاب شروع شوی دی، خو د هلمند نظریو په ولسوالۍ کې د هم حال پر یو ښوونځي د کتابونو نه درغلي. شوم د ښوونځي معلمین د خبر کې وایي د کندهار سره څرنه کتابونه نه درشدي. حکومت باید د کتابونو سره هر کې د کتابونو ډېر مهم چې کتابونه نه سره سبق پرشي پچې کې وایي. نو بنا باید حکومت د هلمند را ورسي.
سلام الله مشلا په خپل یم د کندهار ولایت څنګه به کېنی ولدا کغه می دغه دی څنګه می دغه چې په کندهار کې د پهنه کاڅه او رستور بل پر چې کې دوه روانه ده. ځکه چې په ساعت په خر اداري کې خور دی، البته په شونځي کې ډېر په ساعت خور دی. لکه دا نوې رئیس د پهنه رئیس راغلی دی محب الله، دا چې څه په ساعت لمنځ تلل دي. خو بیا هم د ساده کچه په ساعت په ښوونځي کې خور دي. البته دغه غریبان څخه چې دي پیسې نه لري هغه ناکامه وي، خو هغه زده کوونکي چې دي وړتیا لري پیسې لري هغه بریالي وي او نمره په دوم درجه کامیابه کېږي. نو زما دغه ستونزه ده چارواکو څخه چې کندهار ته ډېر پاملرنه وکړي.
د دوستانو ستونزې مو اوریدي. راځي اوس د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل ځوابونه واورو چې دغو دوستانو ته ورکړي دي. حقمل صاحب، له کونړ ولایت څخه زموږ یو دوست په خپل پیغام کې ویلي چې هلته په ښوونځیو کې فساد شته او اکثر د معارف کارکوونکي په یو او بل نامه د زده کوونکو حقونه خوري، یا د دوی خبره حتی د پیسو په بدل کې زده کوونکي ناکامه یا کامیاب کوي. ستاسو ځواب دوی ته څه دی؟
مننه. ډیر ځایونه کې زمکه د معاشاتو سیستمونه د بانکونو لاري دي، په غوسمه کې چې خصوصا مرکزونه دی ولایتو دی، هلته مستقیما د مالی وزارت یا د اړوند مستوفیتونو اکاونټ نظمګ د معلمینو مشونه مستقیما د دوی هغه اکاونټونو ته ځي. نو ډیر به مشکل وي هلته چې سړی د دې دا چې ګنې چاپ کې پیسې واخیستې یا چاپ کې رشوت واخیسته. مو په غوسیمو کې چې هلته لا هم د معتمدۍ موضوع ده، متاسفانه ځینو جایونو کې به دا اندېښنې موجودې وي. اما په ټوله کې که داسې چې موږ په پراخ ډول ووایو هر خون کې زموږ د میاشتنۍ مشخص معاش لري، فکر نه کوم چې له دوی نه د معاش اخیستو یا پټولو پروسه دومره ډیره وي چې د دوی د ورباندې شکایتونه یا اعتراضونه نوي راپورته شوي. اما که په ټوله کې زموږ کوم هیوادوال مشخص شواهد او اسناد په لاس کې لري، موږ په خدمت کې وزارت په خدمت کې ده چې موږ ته راوړي انشاءالله په خپل وخت به پر وړاندې اقدام وشي. عین جواب زه بیا هم تاسو ته په دې تیر جواب برخه کې درکوای سم. په موږ ډول سره موږ چیرته هم چې داسې څه ووینو پر وړاندې قانوني اقدام کوو. متاسفانه زموږ هیوادوال ډیر زره شکایتونه په د مطبوعاتو په چوکاټ کې کافي ګڼي. دوی که بیرته رسمي مراجعو ته ولاړ سي له شواهد او ثبوت سره اړوند ادارو ته مراجعه وکړي، ووایي چې په دغه مشخص مکتب کې دی مشخص ښوونکي پیسې اخیستي، څوک یې کامیاب کړی یا ناکام کړی، د هغوی پر وړاندې به اقدام وشي. اما متاسفانه دا د فساد موضوع اوس په افغانستان کې داسې یو ډول شوی ده چې په هر موضوع کې ته باید یوارې د فساد نوم واخلې، او که دا نوم واخیستې په دې معنا چې تا هر څه ویلي رښتیا دي ویلي دي. بیا هم موږ خدمت کوو که چېرې له شواهد او اسناد سره داسې څوک نه یوازې دا چې اقدام کوو، بلکې ډېر هم خوشحالي کوو ځکه معرفي او پاکه پروسه ده. او دلته بیا کدی کوم شاګرد یا کوم خون کی زکون کی خلکی کی د خطر ټولو بعد خبره ده.
بله احمد صاحب د پکتیکا څخه یو بل ورور مشته زنګ والدی او دغه راز د هلمند څخه هم تقریبا ورته ستونزلري. دغه ورور نو وای چې په ځینو سیمو کې شونځي فعال نه دی او په ځایو کې چې فعال دی ودانی نه لري، دا یو ستونزه ده چې په تیر کې هم موجوده و او سمسته، او یا کتابونه او نور درسي وسایل نه لري. د دې څخه شکایت کوي مخصوص سند هلمند ولایت یو ورور مشت پیغام رسولای وای چې پتیره یوونی میاشت کې تعلیمي نصاب پیل شوی دی، کتابونه نسته، وای دوی ته کتابونه تر اوسه نه دی رسیدلی، نو درس نه دی شروع شوی. او د شونځي او چارواکي ورته وای چې د کندهار څخه به دوی ته کتابونه او د نور وسایل ورته راوړل سي، بیا به دوی درس پیلی. نو آیا واقعا دا ستونزه څنګه ده؟ دغه کتابونه یا درسي مواد یو ولایت څخه بل ولایت ته وړل کیږي؟ آیا په ټولو مکاتبو کې درسي وسایل نسته؟
نه داسې نه ده چې له یو ولایته بل ته ویل کې وړل کېږي. موږ تیر کال ژمی د شاوخوا شل میلیونه په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړل، کابل ته مو راوړل، چون دا د بهرنیانو په مرسته چاپ شوي وو که بهرنیانو د دې د نظارت لپاره کمپنیانې ګمارلې وې، او د تر هغو پورې چې دې کمپنیانو قانوني مراحل طی کول بیا موږ ته د کتابونو د ویش اجازه راکوله، په دې باندې میاشتې ولګېدلې. خوشبختانه د ګرمو سیمو لپاره په کومو سیمو کې چې ګرم سیزن ګرم ده او موږ ورته ګرم سیرې سیمې وایي، د هغوی لپاره پرون زموږ د کتابونو ویش شروع سو. انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به موږ د ننګرهار او د لغمان دې ولایتونو ته، او له هغه نه وروسته د کندهار، هلمند، ټولو هغو ولایتونو چې د کتابونو لکه مختره بر مخامخ دي، هغومره کتابونه چې موږ امکان لرو او دلته په کابل کې را سره موجود دي، هغه به دوی ته واستوو. خو د خون د هیوادوالو د معلوماتو لپاره زه باید ووایم چې که چیرې موږ موجود کتابونه هم ولیږو ولایاتو ته، بیا هم موږ د کتابونو د کمښت مخه نسو نیوای، ځکه په تیرو درې څلورو کلونو کې موږ ته کافي بودیجه را نه کړل سو چې کتابونه مو په چاپ کړي وای. خوشبختانه سږ کال موږ هڅه وکړل، شاوخوا 15 میلیونه ډالر زموږ د کتابو د چاپ لپاره امریکا کړی، چې هر کال به له دې 15 میلیونه ډالر لګیږي. هیله منې مچې په راتلونکو دو کلونو کې ښوونځي داسې حالات ورسوو چې یو کتاب هم پکې کمبود نه وي. د ودانیو په برخه کې بلې موږ خپله هم څو څو وارې ویلي دي چې شاوخوا 50% ښوونځي زموږ ودانۍ نه لري. متاسفانه د دې لپاره زموږ د نظام رهبري هم په هڅو کې ده، موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې ته ورسیږو چې تر هر څه ډېرې ودانۍ جوړې کړو. همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر، د ښاري پراختیا وزارت او همدارنګه د کلیو بیا رغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپلو ټولو پروژو یوه برخه معرف ته ځانګړي کړي، یعنې زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي. د ولسي تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یوه برخه به هم همدغه وي. خو ډیر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغوو. په دې 50% کې که موږ د تعداد په شان په شکل راواخلو، لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسو ډیر وخت ضرورت لري.
مننه حق مصب. زموږ جواب اوریدونکو بیا متفاوت غوښتنه کړې ده چې غوړم په خپل د دڅخه وورو، بیا به تاسو جواب تراسو.
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندریم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه لوغ وختن می ولسمشر اشرفان یو د معارف چارواکو څخه ده چې په افغانستان کې په مکاتب کې ها خون کې کوم چې سوال سمال حقیو څخه فارشل درملمین څخه د دولت پر دې په امدا ولسوالۍ کې د پلنسم شپړسم څنګه دې هم راشي پال شي درڅو د ټول سم فورس دولتي خون کې دا د پلیسانس په درشي دوا کال تدریس نور هم وایو کې دې مسلیت درس باید وکړي په پلسم شپړه سمسنګ شي کدی دوی لپاره برابر شي دا به خاص شي تر څو خون کې په ټول هیواد کې لیسانس شي او یو ځل سم را خون کې باید وکړي پاتې نه وي څو لا سم را باید پاتې ټول باید پلسم بدل شي دا وت ډیره اړتیا ده باید په ټول هیواد کې دا زمينه برابر شي نه یوازې په یو ولایت کې
بلې حق مسبب لک چې و موردل د غوریدون کې د شونکو د ظرفیت لوړول لپاره وړاندیز کوي چې هغه ته باید د لیسانس اخستلو زمينه برابر شي نو آیا تاسو واقعا په دې موضوع غور کړی دی او داسې امکانات ست چې د شونکو لپاره د درملمین دوه کلن دوره ډیر سي او لیسانس سي
خاطر و سه متاسفانه زمونږ سم نیم استادان لا هم د سوار لسم پاسې تر کچ نه دي رسیدلی زمونږه والا هڅه هم ده چې سل په سل کې استادان زمونږ مسلکی سي له مسلکی خونف دا د چلکتر لګې تور لسم فارغ وي باید د نورمالمین فارغ وي باید دغه تر څنګه موږ په کابل کې او د هیواد په ځینو نور ولایتونو کې دیوی د لیسانس کولو او خصوصا د نورمالمین دی استادانو د تر کولو پروسه پیل کړي د تیر کال هم موږ لسکونو استادان لدی بهیره فارغ کړو اوس هم هغه استادانو ته چې دوی لیسانس او هم سر لسم پاس دي په داخل د خدمت کې ورته روزنیز کورسونه لرو او هڅه مانده چې د لیسانس او د ماسترۍ هم خوړل شي خو تر دې وړاندې زموږ تر ټولو غټه حساب انده وي چې سل سل کې استادان زموږ مسلکی سي چې دولسم پاسانو له موضوع نه راوځو او همدارنګه دي هغه کسانو چې حد اقل دولسم نه هم چې زده کړل لري یو ویل حالت نه راوځو خو پیشنهاد ته خو د اوس لپاره موږ ته دا هم غټ غنیمت ده چې موږ د سر لسم پاس خون کې ولرو
د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل چې تاسو پښتنې ځوابولې په نورو برخو کې هم تاسو راغلي پیغامونه خبرولو ته آماده دي په ګټه به وورو
بلی السلام علیکم زه قدرت الله میوند دی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره سټیج سره په تماس کې چې وروره د ته چې دی من خپل د دا یو سن سره مخ مخ دلته دا ولورونه دی جګ دی وروره دلته په دوه لسلاکا پنځه لسلاکا دوه چې دی دلته مو دا ودنه وکوز دی کیږي موږ د دې خپل حکومت څخه دا خواهش لرو چې دا په خپل قانون کې د دا سره وروره سره د دا سره یو دغه وکي دا وروره راکم کې نو دلته چې موږ دی وروره د ستارو ز دروازګر پرې دوه نیم سو افغانۍ درې سو افغانۍ ګټو نو موږ دا دوه نیم سو افغانۍ خپل کور په وساتو او که خپل ولورونه په دغه کو په دا وروره دلته دوه لسلاکه ډیر لسلاکه پنځه لسلاکه روپۍ ولوار دی وروره نو خو د بار خلک دی یا بدینه دینه په وبو کې د بیرم د ازمت کلی څخه نن دوه مدرمه د چې دوه درې کا سولاړه ولاړه ورپا ته دی وروره مهاجر سولم نو خو د بیا د یونان په وبو کې د خیر د بیر یا وروره د ایران پر بارډر باندې وشته کیږي هغه به ویولي هغه به ویلی یا به ناوړه کارو ته لاس ورچی یا به جنگونه دغه کوي دغه د دنیا علماو څخه موږ په کلک په ډیر څنګه شتر موږ دا غواړو چې دغه ته یو لا هلاره ولا چوي او د قومي مشران څخه او د حکومت څخه دا په څنګه او په کلک غوښتنه ده چې دغه ته دی خامخا یو دغه کی جوړ کی قانون ورته جوړ کی نو د شایسته وخت منستم السلام علیکم
وعلیکم السلام محترم ورور تاسو یو داسې موضوع ته اشاره کړی چې واقعا په یوه مرکه نه بلکې په بحثونو ارزي او دا واقعا یو لوی ستونزه ده که تاسو د ازادي راډیو خبرونه تعقیبوي نو اوریدل به مو وی چې مخکې هم پر ولورونو بیلابل پروګرامونه جوړ شوی دي او دا مسله د چارواکو سره تړل شوی ده خو بیا هم د لا نور روشانتیا لپاره او ترغو چې د دې موضوع د مخنیوي لپاره یعنی د ولورونو د ډیروالي د مخنیوي لپاره یو قانون پاسې ترغو به موږ بیا هم پر دې باندې بحث کوو ل چارواکو سره به دا مسله څېړو چې حل لار ورته پیدا شي د نورو دوستانو پیغامونو ته به ورسو
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زریارو بلسوالۍ اوسیدونکو هم په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم په دوام قدم کې ډاکټر سره بشرف غنی ته او د هغه وزیرانو ته چې کورونا کوي په افغانستان کې سرک جوړیږي او مصرف پلونه جوړیږي او مصرف د ملي اردو د نظامی ځواکونو قرارګاوی جوړیږي او بر مصرف ټول کاغذونه خارجان هم نه غواړي چې بنیادی کار په افغانستان کې وکړي او زمونږ هم بعضې ملي خائنان ملی خائنان د پیسو د خاطر د ډالر د خاطر کار باندې لاس تیروي. انجینر آیات ولیږي مې ابار مصرف پیسې ورکی که سرک جوړ کی الف نه تریا پورې ټوله غلطي روانه ده ټوله ګډوډي روانه ده ملک مو په شرمو او شرمولو او ټول کارونه ابار مصرف دی هیڅ یو بنیادی کار نه کیږي. نو دغه ابار مصرف کارونه باید جدي جدي پاملرنه باید ورته وشي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه لایق خبرې کوم. وکړه 2015 کال کې خوست ولایت د پاکستان څخه مهاجرینو کې راغلي او د کونډیو په صحرا کې موږ ته نمرې وایي چې درکوو د بینګ اویس په لاس لرو هغه خلکو ته ورکوي چې هغه پیسې لري او غریب سړي ته نه نمرې ورکوي او نه ریاست ته پرېږدي.
نمی آقا احمد دیا در روزگان دی ولایت در چرچنو در رسوالی در اولنباغ در کلی می زنگ در سوالی دیا سقا می داغا بیا چه داغا داغا چه دا حکومت وای 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 دیر پاکستان در لاس بغیری وی وای پاکستان داشت که و داشت که دی تا دی سر شپیت دولت در رسالت دیا داغا دیا در طالبان سر یواج آقا لام معلوم پاکستان ندیا لدی وای چه پاکستان رسالت دی و دار دی در ناکامی داغا ندیا چه دی وای وای دا پاکستان دی او پاکستان دی دغنی پیغام دی. وسلام.
السلام علیکم. زما د آزادی ریډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام. څنګه چې د پاکستان د تورخم د خوانه دا ټیلر راوړي او دا ناجایزه ناقانونه پیسې اغوستل کیږي نو په دې کې ما ته دوه شکایتونه اوس په پوښتنې یو ورور مې ازولي لیږي او بل ورور کرامت ملیږي. دی ویلی چې موږ کله شوقانه د دې خوانه ورو چې په ناجایزه طور په پوسو کې موږ نه په یو ځای کې 300 کالداري اغسل کیږي په بل ځای کې 100 کالداري اخلي په بل ځای کې 100 کالداري اخلي او په بل ځای کې 300 کالداري اخلي. آیا حکومتي چارواکي په دې خبره دي ځان آگاه کی دا پیسې چې دي دا شخصي جبونه ته دي او ولسمشر محمد اشرف غنی نه هم دا درخواست دی دې مخنیوي د خپل شخصا نو کې د دې معلومات دی واخلي چې د تورخم په لاره کې دا ناجایز پیسې اغوستل کیږي او شخصي جبونه ته ودی دي. والسلام.
السلام علیکم. د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. څلور او چې کې د کندهار په شهر باندې تک تور شپه ده په خوا پاته څلور ساعته کې درې ساعته بار کې کوو په هغه ته څلور ساعته کې یو سات بار کوم نسته نه د پارلمان وکیل او نه د کندهار یو چارواکي دا غم خوړې د پای پر چې دا برق ته کوم مشکل زخه باندې او خلک دوی په تنګ شوي چې دا د اسو بوم نه پیدا کیږي نو هیله کوم چې د پارلمان وکیلان یا د کندهار یو استازي یا د کندهار یو چارواکي په دغه باره کې د برق پر احساس باندې شراغه د تو برق څنګه او خلک استفاده دوی جوړ کړي. السلام علیکم.
بلې اورور دادی په کندهار کې مو د برښنا د کموالی په اړه مستاسو شکایت خبر کړي نو په هر خبرونه کې به یوې ستونزې ته کتنه کوي او له مسولینو سره خبرې کوو نو ستاسو د غوښتنې به هم ډیر ژر چارواکي جواب کړي. ان شاء الله د خبرونې وخت مو هم دومره دی. ستاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې او زما د همکار تایر روان څخه مننه چې د پیغامونو پر راټولولو کې مرسته را سره کړه. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یو. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بس تپل دورا باندې
دے داسی لو بکیگی چھے بس تمران وخی جی دازلم داسی لویگی چھے بس شمشی نو زان باندھ ہے بترول میں مائی سار شباران دا سوری گیچ بس تاپلی دورا باندھ دا سلو بکی گیچ بس